درنو دوستانو سلام نمیو منی د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، همه اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځلې داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار دی چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او دا تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لس کال کېږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کېږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدای واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا یو چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل په همدې کسب مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خو ده. نو بس بعض سلام دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد و هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم او هم درس وایا.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ. څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی 3500، اوس خلک 300 ډیر په مشکل ورکوي. وخان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوی دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جنه تاسو دا مواد راتل استفاده کولم؟ اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو، عمده بس مونږ هلته مواد اخلو، خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت شوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس څه وایي، دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بانډ کې عمومي ژوند ښه تېرېږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې، په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ، ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزوري ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بل بل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته. جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم سطحه مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لاسره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یاد میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسیږي.
بله
استادانو
دا دوانان تاسو راځي اتمان د خپل ژوند کیسې هم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبۍ او زیات شوی او نور کاروبارونه چې د کمزوري شي کنه نو دوی تبا چې د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف ته کنه څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانې تنکي ځوانانې خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره خمی نه وي
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتماً او نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه دغه لنډ مثال وایي درته څه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره مو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې لیک خبرې راته وکړئ تاسو څنګه وغوښتل چې راسې خیاطۍ ته مخه کړې شوق علاقه وه مجبوریات و څه وه
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپلو ورونو سره دوکان ته تلم نو په هماغه لارې چې دی زه خپله چې دی استاد شوی یم او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې پوهنتون مې هم وویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زده کړي تاسو درس ویلی د
پوهنتون دی ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو د خلکو اقتصاد ښه وو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو ښه وو ځکه موسساتو فعالیتونه کول وظیفې وې د خلکو دولتي وظیفې وې نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو اوس وخت ډېر زیات ښه وو
اقتصاد خو یې ښه وو دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي عام لوړې زده کړې ولري دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي
بېله شکه دغه غوره مثال زه خپل یم کنه غوره مثال زه یم زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغیم د ننګرهار پوهنتون نه ښېګڼه یې دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم که نه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس یې ویلی یو کسب ونه لري که نه او اوزګار وي نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښیي چې یو کسب یې هم زده کړی او درس یې هم ویلی وي که نه چې مثال ما در ته وویل چې مثال یې زه خپله یم که نور څه نه یي هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناسه بله
په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغه اوس د زده کړو دروازې ورته بندې دي اقتصاد هم خراب ده یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده موږ ته هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي هغو ته به د تاسو پیغام ولري څه به ورته ووایه
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما موږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډېری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي اما اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب نوی زده کړي. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي کنه، خیاطي وي، نجاري وي، بلبل کنه، مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواري سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. کسب زده کړه او په تاخچه کې کېله، یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپی ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپیژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه ون نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د ده به دا خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال به سړی خامخا زده کړي او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروري ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک غونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که راسولې تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا په خپله زه اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادي په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسا کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. دا غیم زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بله
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره، نو ډیر شان ما زده کړي. اوس چې یو نیم ادي مسله پیښیږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې دغه کومه ده، او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بی دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی. موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه. موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی، ځان مې پی پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخ ته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړی ده د شخصي کاروبار کې ځان رسولي دی او ډیر خکار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا هم دا بیلګې بیا نجاریه ده تاسو څومره ډاډه یاستې په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسیدا د نجاری خو مې زده کړی ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر کس د چاس دی هغه پی ډیر ډاډه وی کنه دې ډاډه وی چې مطلب که سبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړې د قلم دنده ونه لرم نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کولای شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ ته وړلی شم یعنی ز د څه سخت سره نه مخ کیږم چې سبا بل چاته محتاج شم نو دا دا ټول سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم اوس خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم زه وایمه که چېرته دا زه د لاسه هم ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله هغوی ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنې کیدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کیدای شي پیسې ترنه ونه ګټې نو پیسو دپاره دا کسب به تا سره وي
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره یو انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ور زده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت چې د کور مسؤلیت چې واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دیش کلنی وروستم د دوی ذهن به ډیر فعال پات کیږي به الله هغه وخت هم کولای شي زده کړو کی نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف ده کی مهارتونه چې دا ذهن تان پات شي نو به کده دیش کلنی نو وروسته زی ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړم کولای شي او ډیر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
درنو دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام درسی ساعت ته راغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپلېږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه ولولو په دې برخه کې خون کې راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا بواورو چې نسجونه لڅه جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجموعه چې د وی خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه سرنګ چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړش کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنی ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسم عواملو او غاښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پرانشیما د پرانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژېدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم له منځه ځي
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم ولولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غواګیاست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپره وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه وو کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دې تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دې نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایه برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایه ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یوه ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي. او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیول وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي زبه د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پازیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري. بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربون ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسول دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتلا باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري، نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ساعت نو